د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تېره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نامنیو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پرون د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تېره شپه ناوخته مظاهره چانتې تبرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال وبخیل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې لڅ باندې درې کلونو رئیس یې سیوري له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت ده. د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرحه په لاسو موافقو او یو مخالف رایه تصویب شو. نتانیاهو هم لدې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالي ډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه یې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیمزی په 90 بالونو 9 اویا، نظیف امیری په 60 بالونو 55 او فیصل شینوزاده په 50 بالونو 41 منډې جوړې کړې. دا لوبلړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشلته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربی اماراتو په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو 19 یویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدرمنو دونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لوبړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړي آسیه مهرابي سره خبرې اترې اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو از خپل ملامت راتلم چې کمال لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منې ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیښه رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری و موټر درلودل، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي، د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې 15 ترافیکی حادثه شوی دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکوي او لسانس ورکوي. هغه بله ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شوی و، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي، یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو قدام صلاحات نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پی نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چانه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضي به لپلاره یا لتر یا د کورنۍ لور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره هم نه وي ډیر کله چې اصلي مسلسه یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي. نو وروسته جنجالونه واقعا ډیر وي.
یا خو د سبا سایل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلی شو، بل حیاتی مسایل دي لکه همدغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه به خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیاو کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپی رقم کسان سي دي.
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي مغږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ. لګیږي.
زه خپل شخصي موټر نه لرم خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره بیا ما کوم ملګری چې موږ سره وي هغه هم دې ته قانع کوو چې باید هغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې لکه ستول شي د یو سړي هغه سره کار همدغه موټر سره وي. دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی او دې برخې ته پام کړی دی او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخې ته پام وکړي د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولای ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمر وي خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهقم موټر چلوي بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی نو موټر ته کینو موټر چلوو. او خوده ته وفهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه به غیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی او په دې کې عموما زموږ توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا تر داس یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده تاسو باید موټر وچلوي ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلی او کله چې تاسو سړک ته وځي آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکې د موټر چلولو جواز راکې؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو هم دغه شان زمونږ په رقم ډرې وران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهیږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې الان چې ما دوه درې کړه ته خپل هم ټکر کړی دی موټر مې وهلی دی بل موټر سره مې ټکر کړی دی ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کمځه کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چاوالې موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچرا کی را ته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې موټر ته کینن یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ستاسو امارت پر اتک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دی لیدلې خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې دی د لایسنس پښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاستې چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاستې څه ډول پیښې دی لیدلې څه ډول پیښې دی اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول. که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان د پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بیا احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی، خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران 160 سپیټ وهي په دغه لاره باندې، 140 سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سرک باندې ډیر تیز راخوشو. ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زه ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کما، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زه ته تاوېدم نو زما د موټر روستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و، هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې وواهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې وواهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې وواهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند و. دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکړو چې یو بل نه کراس وکړي او مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او موږ ته دا موقع نه برابرې درو سرعت کې را روانو، نو موږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو. موږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو، په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و، نور موټر مخته روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه. په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و، کچیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي، د احتیاط نه کار اخسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ
کړه؟ ترافیکو ته راجی شو وې، زه خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود، هغه لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. 15,000 افغانۍ زیانمن شوی وو، په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه، که په دې باندې خبرې وکړې چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت، کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري، له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ عملي مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ، تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ، مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ، ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته ته کینی ځکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خو دغه ژوند مخلی نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو ځوانانو ته مې توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړوي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تک دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه دا هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیر ته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیانه ولري او نو به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ شاهدان شوې یو
bale da khoso nor zwanan ta paigham zan ta ba tsawail lari zaka tasum ta rus pore asnad lari ts tasmim lari asnad akhli la gurus ta bedray wari ka wai kasanga
taqriban am da plan lara ma che aw pa hatsa ke ma che lar shama da 15 ya shal wazi da dire wari kurs da yani no zan aur pa driving bani kh pura foye gam zaka chama aga da cha khabar pa kabul lena aw pa ningrar pa lena aw pa kunal ke pa har zaka motor chala wala le nor pa har sabani foye gam kho ha ga traffic yu سول او اشاره او ټیکسی د تمځای او دغه باندې زنه پویګم زبا د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان تم وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم موټر تکینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیښه شاید نشم
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
ازادی میل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه هر کلو کلو بخیږي زمال شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو میرمن مهرابی خپرونه ته خار اغلی خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم
ډیر مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خپرونه میلمانه يم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرې مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زه ژبدلې په کندهار کې یم خو دغه د قسمه دي نیم کال وم څلور میاشتوم درو میاشتوم کابل ته تلیو میشت سیویو نو د ماشوم تو خوږی او ترخه به وای ما دواره خوږی یعنی د وختونه می کابل کې تیر کړی دي کرشیا درته وای ما کابل سره ډیره مینا او اونس منیولې دې نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته وسر په ملمسيات لوز ګوله سب مم په استلا په کابل کې خلاص کړی دي او پیانو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاس د کریمانی دي کړی په وطن کې
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو د تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند حالت څنګه تیر شو